د ګندنی ماشين، قیچی، متر، استنه او تار، پنسل، رنگ، قلم یا تباشیر، د برشت، کاغذ، دا د خیاطۍ اړین توکي دي. خیاطۍ ته ځکه هم افغان نجونې او ښځو ډېره مخه کړې چې په ډېره کمه پانګونه کار پیلولی شي. که څه هم د ګندنې د ماشینونو قیمتونه متفاوت دي، خو له زرو نیولې آن تر نږدې 20,000 افغانیو یو نوی ماشین قیمت لري. د یادونې ده چې د انفرادي ګندنو تر څنګ یو شمېر افغان ښځو په دې وروستیو کې د خیاطۍ مرکزونه یا کارخونې هم جوړې کړي دي، چې ځینې په یو ځای او ځینې یې بیا په ویشلې ډول کور په کور فعالیت لري. د نیمروز ولایت اوسېدونکې آمنه همداسې یوه مېرمن ده.
داسې دی چې دلته چې زما د کار زمینه برابره کړې ده، داسې دی چې زه د ایران څخه دغه د زیاسین ورته وایي بلوچي کالی دي، دا سفارشات اخلم، بیا یا خندلته په دغه تقریبا 2500 نفر دي، خیاطان دي، شج د کورن شج دي، ناس دي، دا خیاطان بیا ځخه ورته ورکوم، بیا دوی اخی روغوی، بیا دا اخم لیژه می وایران ته، بیا دا هغه ځای ته پیسې راکی، بیا ځخه دوی پر سر باندې تقسیموم.
نوموړې له مرستندویه ادارو د مرستې او ملاتړ غوښتنه کوي، څو وکولای شي خپل کار ته نور هم پراختیا ورکړي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له شپږم ټولګي پورته د دوی په زده کړو بندیز ولګېدو، چې آن تر پوهنتونونو او طبي انسټیټیوټونو پورې له زده کړو راوګرځول شوې. دغه شان د ډېرو نورو محدودیتونو په ګډون په اکثرو دولتي او ټولو نه دولتي ادارو کې له دندو منع شوې، او سینګارتونونه یې هم وتړل شول چې په کور دننه او بهر یې پراخ غبرګونونه راوپارول. ډیری دا ښځې د خپلو کورنیو سرپرستانې وې چې په دې سره له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ او د خیاطۍ په شان داسې کارونو ته اړې شوې چې د دوی په خبره ټولې اړتیاوې یې نه پوره کوي. د ملګرو ملتونو بېلابېلو ادارو د روان لمریز کال په لړم میاشت کې په یوې سروې کې د طالبانو حکومت د ښځه ځپونکو اقداماتو په اړه اندېښنه ښودلې وه، او ویلي وو چې ځینې کورنۍ د خپلو لونو د اقتصادي خپلواکۍ لپاره د حرفه‌ای مهارتونو لکه خیاطۍ په لټه کې دي. په دې وروستیو کې عامه ځایونو، تفریح او عدالت ته د میرمنو په لاسرسي او عاید لرونکو فعالیتونو او خصوصي سکتور کې د نجونو او ښځو په مشارکت ټینګار شوی و. که څه هم د طالبانو حکومت تل ادعا کړې چې دوی په افغانستان کې د ښځو حقونه خوندي کړي، خو د دوی دا ادعا افغان میرمنو او نړیوالو ته د منلو نه ده.
د نجونو په ښوونځي کې د اول سینسه نیولې تر 12 پورې مدیره، سرمعلمه، معلمانې، خاله، ټول ښځې وې.
لیا ورخه له سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي، او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې چې ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حالا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نه وړي وایي موږ مشکل لرو، نارینه والې زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.
وربشو نورستان دالته په وان توایګل کې په یو کلی کې اور لګیدل او اته کورونه پکې سوځیدل دي. دا اور د راپورو په اساس پرون سار لګیدل او بل اخره نن د کلی ځوانانو مړکړې ده، خو د نورو جزئیاتو لپاره به دغه ریپورت ورشو.
د نورستان وان توایګل ولسوالۍ په جاګ کلی کې 13 ورځ اور لګیدل چې پکې د یوې کورنۍ اته کورونه سوځیدل او خلکو ته زیات مالی زیانونه اړولې دي. د سیمې یو تن اوسیدونکي محمد اسماعیل نورستانی د لګیدل اور په اړه ازادي راډیو ته وویل.
وایګل ولسوالۍ اړوند د جاګ کلی کې یو کورونه ټول اور لګیدل، له امله د عبدالقدیر، محمد رسول او جامدر او شهید الله یو کورنۍ خلک د ټول دي د اته کورونه بشپړ سوځېدل. کورونه ټول سامان د دې هیڅ شی پاتې نه شو، ټول سوځېدل دي. اوس پورې دقیق تعداد معلوم نه دی چې ګیله نور کورونه هم تحریف شوي دي. نور
د همدې ولسوالۍ بل اوسیدونکي او قومي مشر حاجي عبدالستار خان راته وویل که څه هم چې اور ته نږدې کلیو څخه ورغلو ځوانان وژلې، خو یاد کورونه او پکشته شیانې ټول له منځه وړي دي.
نه بجې تصادفي د اور لګیدنې د وجې نه فامیلونو کورونه سوي دي چې تقریبا اتش اتاقونه ټول وو او په دې کې د هغو د حیواناتو مالي نقصان ډېر زیات رسېدلی دی او ځاني نقصان نه لري. الحمدلله د وایګل د کلي نه 300 نفر ځوانان ور رسېدلي دي، اور یې مهار کړی دی، څاروي هم پکې سوځېدلی دي، غوا هم پکې سوځېدلی دي، بیزي هم پکې سوځېدلی دي او نور خوراکي توکي هم ټول له منځه تللی دي چې پاتې نه ده. اوس استوګنې لپاره هیڅ اسره نه لري.
ځایي اوسېدونکي له حکومت او مرستندویه ټولنو غواړي چې زیانمنو شوو کورنیو سره دې بیړنۍ مرستې وشي. په نورستان کې بیړنیو پیښو سره د مبارزې او چمتووالي ادارې یو تن کارکوونکي چې له نوم ښودلو او غږ ثبتولو ډډه کوله ازادي راډیو ته وویل تر اوسه د اور لګیدنې لامل او پکې خلکو ته د اوښتو مالي زیانونو پوره معلومات په لاس کې نه لري، خو خپلو مشرانو او مرستندوی ادارو سره یې د زیانمنو شوو کورنیو ستونزې شریکې کړي او هغوی هم ورسره د مرستو رسولو ژمنه کړې ده.
ازادي راډیو ته غوږیست وروسته راپور ده چې په جرمني کې د ځینو افغانانو لخوا د جرایمو په زیاتېدو د دغه هېواد د چارواکو له توندو غبرګونو وروسته اوس هلته میشت یو شمېر افغانان وایي د داشان اعمالو په وړاندې باید خپل افغانان لاس په کار شي. جزئیات له سنا کاکړ اورو.
په جرمني کې د ځینو افغانانو لخوا د جرمي په ځانګړي ډول د وژنو د خبرونو په ډېرېدو سره په دغه هېواد کې میشت یو شمېر افغانان دا اعمال د بشریت ضد ګڼي، وایي په کار ده چې د داشان کسانو په وړاندې خپل افغانان هم اقدام وکړي. دوی وایي په دغه هېواد کې استوګن افغانان او د دوی ټولنې باید تر جرم مخکې د دغه ډول اشخاصو د پیژندنې په برخه کې همکاري وکړي او امنیتي ادارو ته یې معرفي کړي. په جرمني کې میشت پخوانی خبریال او مدني فعال عنایت صافی ازادي راډیو ته وویل،
یعنی یو زلبګنونکي خبره ده، یو غیر انساني کار ده چې دلته رامنځته کیږي. دا کار نه یوازې د افغانانو نوم بدناموي، هویت بدناموي، بلکې د افغانانو په اړه د دغه خلکو ذهنیتونه منفي طرف ته بوزي. نو زما په فکر باندې چې د افغانانو ټولنه چې دلته په جرمني کې یا په نورو اروپایي هیوادونو کې پرتی دي، دوی باید لاس په کار شي او دغه خلک تثبیت کړي او په وخت باندې ځایي مقاماتو ته پولیسو ته خبر ورکړي.
په جرمني کې میشته پوهنتون پخوانی استاد خوشحال اصفی هم ورته نظر لري.
باید هغه خپل افغانان چې دلته په آلمان کې اوسیږي، دوی باید خپل غږ اوچت کړي چې مونږ د داسې اعمالو خلاف یو. ځکه متاسفانه هغه پېښې چې په وروستۍ کې په آلمان کې وشوې، دا ټول افغانان تر خپل سیوري لاندې راولي، یا کسان چې درس دلته وایي او کسان چې دلته کار کوي. متاسفانه بیا ټول په یوه سترګه دغه عامه ذهنیت داسې دی چې یعنی اکثره افغانان مجرمین دي چې د دې کار باید مخنیوی وشي او دا کار خپل افغانان باید وکړي.
د جرمني پولیسو د چهارشنبه په ورځ د جنوري په 28 خبر ورکړ چې یو 28 کلن افغان ځوان د شفانبورګ ښار په یوه پارک کې پر څو کسانو د چاقو په وسیله له برید وروسته نیول شوی دی. پولیسو ویلي وو چې بریدګر تر نیول کېدو مخکې د یو ماشوم په ګډون دوه تنه د چړې په ګزارونو وژلي او دوه نور یې ټپیان کړي دي. څارنوالانو ویلي چې د دې پېښې د انګېزې د موندلو لټه کوي او داسې ښکاري چې لامل یې رواني ستونزې وي. مخکې تر دې د روان لمریز کال د غبرګولي میاشت په لومړیو کې د جرمني په دوو ښارونو کې د دوو افغان کډوالو له لورې د چړو په جلا جلا بریدونو کې یو پولیس وژل شوی و او لس تنه نور ټپیان شوي وو. په جرمني کې میشتو 140 سیاسي فعالانو، خبریالانو، د بشري حقوقو د حقونو فعالانو هم په یو سرخلاصي لیک کې چې رسنیو ته هم لیږل شوی، شفانبورګ ښار کې د وژنې دا تازه پېښه غندلې او د خوشینۍ په څرګندولو سره یې د جرمني له چارواکو غوښتي چې دا شان نه تاوتریخوالي ډکو اقداماتو عاملین باید که هر څوک وي د جرمني د قوانینو له مخې محاکمه شي. په برلین کې د پانتون استاد او د امنیتي چارو شنونکی محمد ساقط مرم وایي دا پېښې ډېری د رواني ستونزو له امله رامنځته کېږي او ټینګار کوي چې په لومړي سر کې په جرمني کې د کډوالو ادارې او بیا د افغانانو بېلابېلې ټولنې باید د دغو ځوانانو ستونزو او رواني مشکلاتو ته پام واړوي.
اول خو باید خپله د مهاجرینو اداره، مخصوصا هغه ادارې چې د مهاجرینو سره کار کوي، د دغه ځوانانو یا د دغه مهاجرینو روغتیایي حالت ته هم توجه کړي. د بلې خوانه دلته افغاني فرهنګي او کلتوري ټولنه شته دي چې دوی باید دغه موضوع ته پوره پام وګرځي او دوی سره د دې دپاره چې دغه ټولنې کې زغم شي، په دې برخه کې باید دوی کار وکړي.
په دې اړه په جرمني کې د افغانانو میشتو بیلابیلو ټولنو مسؤلینو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو مخکې یو شمېر دوی ازادي راډیو ته ویلي وو چې ځوانانو سره په ټولنه کې د مدغم کېدو، د مخدره موادو د ضررونو او یو شمېر نورو موضوعاتو په اړه کار کوي. په جرمني کې د افغانانو لخوا جرمي پیښو د دغه هیواد د چارواکو جدي غبرګونونه راپارولی دي، او دا داسې مهال دی چې جرمني کې شاوخوا یوه میاشت وروسته پارلماني انتخابات ترسره کیږي. په کومو کې چې په جرمني کې د کډوالو د منلو موضوع د بحثونو او کمپاینونو توده مسله ده. د جرمني سویټ ډویچه سایټونګ ورځپاڼې جمعه د سلواغې په 15 نیټه د کورنیو چارو وزارت د سرچینو په حواله راپور ورکړی و چې چارواکو له یو سیمې شریک سره ګډ کار پیل کړی څو په جنایي جرمونو د محکومو افغانانو یوه بله ډله هم افغانستان ته واستوي. مخکې دغه هیواد د روان کال په وږې میاشت کې 28 افغانان چې ویل کېدل په بېلابېلو جرمونو تورن و، د قطر هوایي شرکت په یوه الوتکه کې افغانستان ته لیږلي و. د جرمني شپیګل مجلې هغه مهال ویلي و چې د دغو افغانانو شړل د دوهې په منځګړیتوب شوي دي.
د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19, 21, 25 مترو.
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زمو سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاد نافې همت د دیونی د زهرو کاروان خبرونه سره ستاسو په خدمت کې يم. په دیونی کې په متادیونو کې د ریلپس یا تدرملنې ورسته د بیا متاد کې دوه پاړه بحث لرو. په متادیونو کې د ریلپس پاړه یو ورستي څېړنې شوولې چې په نړۍ کې د بیا متاد کېدو کچه نږدې 5% ده، خو د تخمیني شمېرو له مخې په افغانستان کې دا کچه 83% هم لوړه ده. دا ډول د زهرو کاروان پروګرام سره ډېر معتادینو د مرکې پر مهال ویلي چې 3000 درملنه سوې ده خو بیرته معتاد سوي دي. د نن په خبرونه کې مو په معتادینو کې د ریلپس په اړه د دې مېمنو سره بحث کړی دی. ارواپوه مطیع الله وزیری، اجتماعي کارکوونکی میوند هوشمند او ډاکټر نومان پوپل. په سر کې به له ښاغلي وزیر صاحب څخه وپوښتو. وزیر صاحب، که راته ووایاست چې د ارواپوهنې د نظره په عمومي ډول ریلپس یا بابیړۍ څه ته وایي؟
ریلپس او یا هم بابیړۍ وهم ذری مخدره موادو استعمال ته ویل کیږي. راځئ تر هغه مخکې موږ باید د احتیاط څخه تعریف ولرو. احتیاط هغه مزمنه ناروغي ده چې تلپاتې او رواني ستونزې ځان سره لري. کله چې یو ناروغ یوه موده د پاکوالي تیره کړي او بیرته مخدره مواد استعمال ته راګرځي، کله چې لومړي ځل سره مواد مصرفوي هغه ته لپس ویل کیږي، یعنی لومړي ځل استفاده. کله چې مکررن د هغه څخه استفاده کوي هغه ته ریلپس ویل کیږي. لپس په دې معنا نه ده چې هغه لومړي ځل لپاره مواد مصرف کړي ده معتاد شو، کېدای شي د همدغه تخپل استعمال د مخدره توکو ودروي او نور مکررن استفاده ورنه ونه کړي. کله چې دا ناروغ ونسی کولی همدغه لپس کې مخدره مواد ستاپ یا ودروي، د ده استفاده نور هم زیاته کې مکررن استفاده وکړي، هغه ته ریلپس او یا هم دوامزلي استفاده د مخدره موادو ویل کیږي.
ریلپس همدا لاملونه څه دي؟
په یو شخص کې د بیرته معتاد کېدو عوامل زخت زیات دي. خو موږ غواړو چې په دوو موضوعاتو باندې خبرې وکړو، هغه هم اجتماعي او رواني لحاظه چې بیرته څنګه یو شخص معتاد کېږي. خپله د شخص شخصي ستونزې و هغه وخت چې د شخص مخدره مواد مصرف کړي دي، له خپلې کورنۍ او خپل اجتماع سره په شخصي ستونزو کې درګیره سوی، او غیر منطقي فکرونه، د معتاد شخص غلط باورونه، جسمي ناروغي، د معتاد شخص بدني ناروغي، د معتاد شخص رفتاري ستونزې، لذت په مقابل د مقاومت کې، عدم د خود رفتاری د خپل شخص، او معتاد شخص کله چې مخدره مواد مصرف کړي، مخدره مواد مصرف پر محل د شخص زیات ستونزې پیدا شوي دي، د شخصیتي لحاظ خپل شخصیت له لاسه ورکړي، او کوم اعتبار او اعتماد چې په اجتماع او کورنۍ او خپلو دوستانو عزیزانو سره درلود. نه مخدره مواد د استعمال په وخت کې هر اعتماد او باور له لاسه ورکړی ده. او مخدره توکي د شخص ته یو لکه ننګ د اجتماعي سوی ده، ځکه چې شخص د مصرف د مواد مخدره په وخت کې نور هیڅ څه لپاره فکر او ذهن سوچ نه کوي، او ذهن او فکر او سوچ یوازې د ده لپاره وي چې څنګه مخدره مواد را پیدا او چیرته یې مصرف کړي او په کوم ترتیب را پیدا کړي او په کوم مناسب محل کې چې افشا او یا هم آرام وي مخدره مواد استعمال کړي، ځکه چې دا ټول ستونزې دي چې د بیرته د شخص د معتاد کېدو کې ډېر رول لري.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغېز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملي نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودان اخر مې ورته ځوان وبیا ځنا سمې وسره کې سم شروک وز څه کومه بدبخت شاید چې بیخي بیا ځان ځنا سم خلاص وانه
ادوار د تاریخ کې راکزه چې په دغم کې ختک
مغز دمون خراب او اډو کې دمون غوچ کړ او خونه دمون خراب کړ
دا مور او کلار دواله په نشو روې دي ډیر وخت بیا باندې دا یو خزه ګټ ور درې کوشنیانې د درې سره د نر وزنې له امله یخت نیولو مرسو.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړې اونۍ خبرونه د نشئی توکو د کښت، نشئی موادو جوړولو، قاچاقو او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
اوس په شاغلي هوشمند صاحب نظر واخلو. هوشمند صاحب له اجتماعي پلوه لپس ته وایي
په ټولنه کې ریلاپس ته بیا ځله شروع کېدل یا بیا معتاد کېدل وایي ټولنه کافي پوهه د مریضانو د تداوي په هکله نه لري، او داسې ډېرې لفظونه کروي چې د نشیو نه ګرځول شوی مریض یا ناروغ ته خورا زهرجنې دي.
د ریلاپس عمده عوامل څه دي؟
د ټولنې د پوهې کچه ټیټوالی یو لوی لامل ده. په محیط او ماحول کې مخدره مواد اسانه او ارزانه پیدا کېدل هم لامل کېدلی شي. په ټولنه کې ناروغ ته په سپک نظر کتل، زهرجنې خبرې، ملنډې وهل، روغ دي کسانو ته د مریض په سترګه نه کتل، د لاسنیوي په ځای ډول ډول ستونزې راولاړول، اعتماد نه کول، کار نه ورکول، په ټولنه او مشورو کې نه شاملول او داسې نور لاملونه دي چې مریض نشي کولای په خپل عزم او اراده ټینګ ودرېږي، او یا هم د نورو ناروغانو چې د تداوي یا معالجې مراجعه نه ده کړی، د رخصوی کسانو پرهیز نه مراتول، په ودونو او تفریح کې د مخدره مواد استعمال دل چې رخصوی کس وسواس واته بیایي او مریض بیا نشو ته مخه کوي او ریلپس کیږي.
په پر سب ستاسو څخه به وپوښتو، در وپوهنی او اجتماعي پلو مو ریلپس وپیژندئ، اوس تاسو دا راته ووایاست چې د طب د نظر ریلپس څه ته وایي؟
ریلپس یوه طبي اصطلاح ده چې اکثرا په صحي بخشو کې استعمالیږي، او دا په دې معنی ده چې د یو ناروغي نښې او علایم پس له تداوي نه بیرته رامنځته کیږي. کیدای شي چې په عامو مرضو کې وي او یا په معتادینو بخش کې هم چې پس له تداوي نه بیرته ځي مخدراتو ته او یا بیرته ځي نشې کوي، دې ته نو ریلپس وایي. او خپل دا احتیاط چې ده یوه بیرته رامنځته کیدل او حود کننده مرض دي چې په معتادو باندې ډېر تاثیر کوي، ورو ورو خپل کنټرول او تسلط په افکارو باندې او په رفتارو باندې له لاسه ورکوي.
د ریلاپس عمده عوامل څه دي؟
خپل احتیاط یوه ډېره کرونیک او یا مزمن مرض ده چې د ریلاپس او یا حود ډېر لیدل کیږي. هغه عوامل چې په دې باندې تاثیر لري استرس ډېر شایع ده، او بله خبره دا ده چې د مونږ په هیواد کې کله کله په واده محافلو کې او یا په خورخي محافلو کې او یا ځینې نور جشنونو کې خلک د مخدره توکو استعمالوي لکه چارس، تریاک او شیشه. څوک چې تداوي بخش کوي او یا تداوي نه خلاص شوي تازه داسې هغه محفل ته ځي او ګوري چې خلک چرس اسکی، شیشه اسکی او یا تریاک اسکی، دا خپل نو تشویقی بخش لري او کیدای شي چې مریض بیا ریلاپس صفحه ته لاړ شي. او بل دا ده چې مریضان پس له تداوی نه د دوی په ذهن کې ځینې اصلي محرکات دي چې دا محرکات کیدای شي چې ورته داسې غلطه هزهان رامنځته کوي چې دا تداوی نتیجه نه ورکوي. د پلانکی چې ترک کړي وو او یا تداوی سوي وو پس له دوه میاشت نه دا مړه سو، ځینې غلط افکار خپل ځان ته جوړوي او دا کیدای شي چې بیرته مریض ریلاپس صفحې ته لاړ شي. او ځینې نور عوامل لکه روحي او رواني و دا ارتباطات بین افراد خپله چې دا خپل افراد معتدین رامنځته کیږي، دا مریضان و خپل ځان باندې بې تفاوت دي، خپل کورنۍ باندې هم بې تفاوت دي. نو له دې کبله چې د یو معتد کورنۍ ورباندې دلسوزي او زړه سوی نه لري، نو کیدای شي چې مریض چې پس له تداوي نه د دې کورنۍ ورته یادې کړي چې ته داسې وي داسې وي داسې وي اوس هم لکه چې همغه پخوا غوندې دا چې ورته دا تانې ورکوي او یا ورته یادوي، دا یې خپله نو کیدای شي چې مریض ریلاپ صفې ته لاړ شي.
تر نو اورېدونکو اوس یوه لنډه د ملورو بېرته بازته راګرځو.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څه ناوړه اغېزې کوي؟
معتاد لکه خپل کورنۍ دوستانو ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب ته چلا شیلې بچي مور د پوډر وهي، پلار د پوډر وهي، یا مې خور د عزت پوډر وهي، یا د مېړه پوډر وهي.
پلار په مړي کې نه وم، په مور خو اوس خبر نه خم خم مور
چې موږ پلار نه واخېستې یو نیم لک ډالر وو، همدغه سرمایه ما ټوله واخلم.
دا نشه ای موادو لزیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونیزه خپرونه واورئ.
وزیر صاحب قدرت اوس چې تر لپس مخکې په معتاد کې څه ډول نشه نشانې لیدل کیږي؟
تر بیا معتاد کېدلو مخکې په معتاد کې ډېرې نښې نښانې دي. ځینې نښې نښانې لکه افسردګي ده، اضطراب ده، مینه او علاقه پیدا کول، مخدره مواد مصرف ده، دروغ، چل، فریب کول دي. همداشان دا شخص تل به دا کوشش کوي چې یو داسې حالات کې خپل دوستانو عزیزانو کورنۍ څخه بیل سي چې مخدره مواد په اسانی ډول پیدا او مخدره مواد بیا په اسانه ترتیب باندې استعمال کړي، تر څو دوی کورنۍ په پونه سي چې دا شخص د بیا ځلې د استفاده د مخدره مواد لپاره نیت او هوډ لري، او چې کله مخدره مواد استعمال کړي د فزیکل لحاظه چې کوم وزن اخیستی ده د هغه وزن له لاسه ورکول دي، او په رواني لحاظه بد اخلاقي ده، دروغ ویل دي، چل ده، فریب ده. دا نښې نښانې په معتاد شخص کې پیدا کیږي.
ځینې ارواپوهانو وایي چې د درملنې په بهیر کې د ځینو روغتیایي کارکوونکو په تېره بیا ارواپوهانو بېغوري د بیا معتاد کېدو سبب کیږي. په دې اړه ستاسې نظر څه دی؟
هو، دا خبره سمه ده، ځکه کله چې معتاد مخدره مواد د مصرف پر مهال ځینې رواني اختلالات ورته پیدا کیږي، کانسولر یا ارواپوه باید د هغه اختلالاتو په تشخیص کې عاجز رانسي او د هغه اختلالات باید تشخیص کړي. کله چې کانسولر یا روانشناس د معتاد اختلال تشخیص کړي، د هغه د درملنې لپاره باید یو منظم او مناسب پلان طرح کړي. کله چې هغه لپاره پلان د تداوی طرح کړ، نور په تطبیق کې باید کانسولر یا روانشناس عاجز رانسي. دواړه لوري مکلفیت لري چې باید هغه پلان چې د رواني ستونزو و اختلالات لپاره ترتیب سوی ده ښه تطبیق کړي، تر څو وکولی سي چې یو ناروغ په منظم ډول خپله تداوي او درملنه واخلي. کله چې کانسولر یا روانشناس د معتاد هر اختلال تشخیص نکړي، نو دغه تداوي جریان او دغه درملنه ناقصه ده، باید ناقصه تداوي او درملنه ونه شي.
ارواپوهان څه وکړي چې رخصه وي شخص بیرته معتاد نسي؟
باید ارواپوهان یا کانسلر د خپل مراجع لپاره د تداوی پر مهال اساسی پلان طرح کړی وي. کله چې د تداوی پر مهال باندې کانسلر یا روانشناس خپل مراجع یا معتاد شخص ته پلان طرح کړی وي، له هغه څخه کتنه او نظارت وکړي. او معتاد شخص هم باید خپل مسؤلیت پذیر اوسیږي، ځکه چې وروسته تر تداوی نه یو بله برنامه ده په نامه تعقیبی یا فالو اپ. خپل مراجع باید مراکزو ته لاړ سي کوم وخت چې ستونزه سره مخ کیږي یا هم کوم اختلالات سره مخ کیږي، خپل روانشناس یا کانسلر ارواپوه ته ورسې چې زه له دغه ستونزو سره مخ یم. او که مراکزو ته مراجعه نسي کولی، طریق د تماس تلفونی باید دغه اړیکې دوامدار اوسیږي. څه چې ډیر مهم دی هغه دا ده چې یو مریض چې کله صحتمند سوی وي او دا په جامعه که زوند که وی، دا حتمی ده چه باید خپل کانسولر ارواپو سره یا ده تماس تلفنی ده طریقه یا هم مراجعه مراکزو تا یا هم ده کانسولر مراجعه ده هغه کورنی تا باید وی. یعنی هغه مریض تل تر نظارت او تعقیب لنده وسیگی چه ده تا پا اجتماع که کوم نوی اختلالات پیدا نسی که هغه پیدا که مخ کرده چه هغه معتادی، هغه باید تر درمانه نلنده راسی.
وشمن صاحب اجتماعی کارکون که سوکلی چورخ سوی خلق برت معتاد نسی؟
ټولنیز یا اجتماعی کارکون که باید په منظم تقسیم اوقات ترتیبول سرخ به خپل روغ شوی مریض نه حال احوال پختنه وکری. اجتماعی کارکون که در قضیه په صفت تر پای پوری در خپل ناروغ در وکیل مدافع پوچیر ستونزه تا وجه ورکری، کسی هی ناروغی لری کورنه سرمال شی او در خپل ناروغ هر دول حقوق تامین کری. درک به ناروغان و زیادواله او پا افغانستان که ده نشت امکانات که ده غصنده پا تاسف سره شند داده.
تا خود اجتماعی کارکون که مسئولیتون اسول ده معتادین و کورنه خپلوان او طولن عام خلق سوکی چورق سوی خلق برت معتاد نسی.
ده کورنه مسئولیتون خورا مهم او دیری دی. کورنه باید روخ شوی ده کور غری تا ده یو سالم انسان پسترگو گوری. خیال او ساتی پوزتونز که ورسر مرسته وکری، سپک او سپوری ورتوانو وی. ده کور پا مهم تصمیمی که ورن مشوره وغوری، وقت نا وقت ده روغ او سالم انسان ورتا دارد وکری. خالفاز ورتا وکری وی لکا، ماشالله خشوی ورس پا ورس تازه کیگی، رنگ که ده سروال راقله. اندقه سی خپل روخ شوی کس ده خپل نظارت لانده مصروفیت ورتا پیدا کری. ده دیر وقت پر پا سالم شکل تعقیب او نظارت لانده ولری. او ده داکتران و مشوره تا جمن پاتیسی. کلنه ده خی چلن لمخه رفتار خپل کری. روخ شوی کس نور سره پرتله او ملنده پونه وهی. ده روخ کس پسترگه ورتا وگوری. ده دیل پاره چه مالجه شوی کس بیر تا روخ ده نشی خاچون که کل و باندو تا پرنیش دی. ساقیان یا خاچون که ده دولت پلاس ورکری. مشران و وکیل صاحبان باید پخپل کناست وکری او ټول ژمنه وکړي چې ساقی تا کور په کرایه تا نه ورکو تر څو ځوانان مسالم پاتې شي. غلط القاب او الفاظ روغ شوی کس ته ونه کروي. تر شوی ستونزې د روغ شوی کس مخه ته د ملنډې او کمی په شکل را برسیر نه کړي تر څو روغ شوی کس بیرته ناهیلي ریلاپس یا نشو ته مخه ونه کړي. همداشان ملا امام د جومات کې تبلیغ وکړي، معلم صاحبان د په صنفونو کې تبلیغ وکړي، همداشان د ټولنې ټول وګړي د نشو د ازرارو چې کله یو کس او روغیږي د چلند پوهه د ډاکټر صاحبانو څخه زده کړي، د ټولنې ټول وګړي لاس سره ورکړي تر څو په کلي او بانډو کې یو کس روغ دی پرېنږدي، شفخانو ته یې ولېږدوي او له خڅوونکو سره کلکه مبارزه وکړي.
آیا پوهیده لست؟ آیا پوهیده لست پر خپل سر در دایزوپام در ملو استعمال دی احتیاط سبب کیجی؟ و دی عرب در دکتر محمد عارف مومند خبری وابرو؟
دایزوپام در خپل یو عصبی دوا ده چې بازار که ویلیم پونوم استعمالیگی او در بنزو دایزوپام در کورانهی پوری تراو داری. دا خپل یو کیمیاوي مواد سره جوړ شوی ده. پروپایل ګلایکول 40% لري، ویتایل او بنزایل الکول په دې ترکیب کې شامل دي. بنزایل الکول خپل یو نشي مواد دا اکثره په غوښنه کې استعمالي کې چې یو مریض خوب نه لري، چټکی لري، همدارنګ جوړ خپګان ولري دغه په درملنه کې ډاکټر تجویز کوي. دا اکثره اول حالاتو کې د ډاکټر د نوسی په واسطه د تجویز کیږي چې د دې عصبي تبابت کو ته فیزیولوژي وي یا وظیفه وي چې هغه نورمال شي، نو یو محدود یو څو ورځې پر او تبرکل کیږي چې البته په هغه وخت کې د موتات کېدو چانس پکې نشته. خو پس د ډاکټر د نوسی د خلاصېدو څخه دغه مریض دا به استعمالي بار بار استعمالي چې دا تو افسونه کې دا ډیر زیات استعمال شي نو دا به موتات کیږي. نو کله چې دا به موتات شي نو قسم دستی پریدي نو دته یو قسم تکلیف پیدا کیږي چې ویټاول سندروم ته ویل کیږي. ویټاول سندروم چې د سو امراضو یو مجموعه لري، هغه سره درد، پړسوب، نارامي، داشنب کې پیدا کیږي. که چیرته پریندي نو دا بابا دیازپام یا بنزو دیازپام د کورنۍ دغه دواګن شي د سره موتات وي. په دې کې وګدمحال وخت پرته کې کنفیوژن منترزي، یعنی زهنی تشوش پکې منترزي. دا د بدن کوم مختلف وظیفې چې دي هغه مختلف کیږي. اوس مثلا عصبي سیستم دی، عصبي سیستم چې دی په واسطه